په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. ستنگزی دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ یې لوټوي. ښاغلی ستنگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړی دی. د استانګزی د دې څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد د ملي امنیت د عالي شورا رئیس علي اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د دغه لدنې په مهال د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخې همغږي د اوبو مدیریت ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوز افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوز له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوز په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا تی پی چې په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوخت. د وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي، خو دا یې نه دی ویلي چې د وژل شو څومره وسلوالو څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 8 وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایې اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه یې باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیې له روانېدو مخکې د انقره په هوایي ډګر کې خبر لاندې وویل، زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 اویا منډې کړې وې، خو بنګله دیش وتوانېد چې دی و لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګله دیش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن به له استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او 3 بایللې. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي.
زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولی شي د سیاسي چارو له یو شنونکو سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي، که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلا سته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څېړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. شیر محمد عباس طنگزی دغه خبرداری نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وبلا او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدله کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا علیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه پرې باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې کار واخیسته، شدید عکس العمل مو نه کړ. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیخ محمد عباس ستانگزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا د پاکستان حکومت هغه غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانه لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم له لارې 15,000 کورنۍ چې 200,000 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمېر نږدې 300,000 تنه وښود. هخوا په تورخم کې یو شمېر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال له تاسو تاسو په مخامخ د خړې خاوري او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې دي پښتون دي زمونږه حق درو کو خیزت هو کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبست موږ لګړه ده خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته ده بس دا خړې خاوري د ناسې په سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پر یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنشته کنه، نو یو نوی زیاته چیزې کنه، لږ مشکلات خو یو څه ټیمو پوری فلحال خو شما یو سم نشته او نو خپل کور شته دی، نو د خیمو لا انتظام نشته دی.
اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوی برابرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبقات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و مورد چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه، دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. له ستانکزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سختې نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې وه چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي، خو داسې بریښي چې پاکستاني چارواکو د دوی دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانکزي دغه خبرداری به له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت په دریځ کوم اغېز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي، دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصفیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس دغسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي، تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتوي. لیکن دې سره نور جوخت نور امکانات شته چې افغانان راونیسي.
همدا خبره ما کوله چې ستانځي کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي، نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، یاز چې ظاهرا لیدل کېږي، خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
مخکنی ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري. مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پولی حیات ایران کې دی، او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. دا یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنی دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي، د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لند پښتنه له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېښت کاله کېږي چې افغانان په ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو کې کډوال دي.
یقیناً همدغسې دی. اوس د طالبانو چارواکي باید دغې خبرې ته متوجه وي چې دغه ننګونې د یو فرصت په حیث دیومنی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې همدغسې په ایران کې همدغسې په عربي هیوادونو کې همدغسې په نوره نړۍ کې د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي. دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره یې تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نویو څرګندونو په باب مرکه وچې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکار کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او له خپلې خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سیند او بچې هغه هیواد ته بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر تر خپله وسه مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې دي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالاتو کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویاند محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چیرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم، که نور مې هېڅ واسه نشه الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کېږي. خو که ضرورت پیدا شو زه کولی شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه دوه نیم لکه تر درې لکه افغانۍ پورې برابرېږي هغه م ورته خرڅ کړم او لاړ شم په بند کې یوه تیږه کېږدم.
نوموړی د طالبانو په حکومت همغږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري متي الله عابد د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کنفرانس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، ګاونډیو ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ ګاونډیان هم نه دي په خوشاله او یو تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارت دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کې مدیریتی کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نستر او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 41 45.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع راخلو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو اوخت. په عین حال کې اسرائیل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزه ترانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزه وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشری مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه وروسته تر هغې پر غزې تلانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یو غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسانې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیې دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبري اجانس په وینا د شنبې په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې مو د افغانستان پر چاپیریال د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیزې په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال له چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو له دې راپور مخکې به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې راپور کې
په کونړ کې یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه سهار 10 بجې ځواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلعه تنګي اړوند د هنګرو بانډه کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړې او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وښتې وه. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پرېښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال د چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هیواد طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکي اغېزې پر چاپیریال باندې البته شوې دي. نو جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمینهای که آسیب دیده
هغه ځمکه چې زیانمنې شوې دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولای شو ووایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د چاپیریال ساتنې د برخې بل پوه سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او له منځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینو دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمیرلې ده، خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسلوالو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن وو.